السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلی. د دې ساعت ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی. نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د کډوالو نړیوال سازمان آیو ایم وایي د روانې میاشتې په وروستیو دو اونیو کې څه باندې 3,00,000 افغان کډوال له ایران افغانستان ته راستانه شوي دي. دغه سازمان نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه د وی ویډیو په خبرولو سره ویلي که څه هم دوی له راستنو شوو کډوالو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي، خو په ټکو یې د نړیوالو مرستو ته لا هم اړتیا ده. پرون یکشنبه اوچا په یو راپور کې ویلي و چې په وروستیو څو ورځو کې له ایرانه د راستنو شوو کډوالو په شمیر کې کموالی راغلی. خو د دغه ادارې په خبره ښایي د اګست میاشتې په پیل کې له پاکستانه د افغان کډوالو په راستنېدو کې زیاتوالی راشي. د پاکستان د حکومت لخوا هلته د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د اقامې موده تمدید نشوه. نږدې 1.5 میلیون د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي. په پروان ولایت کې په دوو ترافیکي پیښو کې 15 تنه مړه شوي دي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس نن دوشنبه خبر ورکړی چې دغه پیښې په سالنګ ولسوالۍ کې شوي. په پیښو کې 4 نور ټپیان دي. بل پلو د کندهار په دامان ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو بهرنی سیلانی ټپي شوی. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویاند اسدالله جمشید کورنیو رسنوي ته ویلي پیښه نن سهار د سیلانی د موټر سایکل او یو ټونس ډوله بار وړونکي موټر ترمنځ شوې ده. د جمشید په ټکو سیلانی سربیران ټپي شوی دی. د یمن حوثي ډلې ګواښ کړی چې د هر هغې کمپنۍ بیړۍ به په سره سمندرګي کې په نښه کړي چې له اسرایلو سره کاروبار کوي. د دې ډلې پوځي ویان پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې دا بیړۍ دې ته له پام پرته چې په کوم هیواد پورې تړلې دي ویشتل کیږي. ویان زیاته کړې چې دا د اسرایلو پر ضد د ډلې د عملیاتو 4 پړاو دی. ایران پلوه حوثي ډلې د 2023 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې وروسته له دې چې د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوه، د فلسطین سره د خواخوږۍ له مخې پر نړیوالو کښتیو حملې پیل کړې. او نن دوشنبه د شپږیزې لیګ په 10 پړاو کې 2 لوبې ترسره شوې. لومړنۍ لوبه سهار مهال د بست ساتونکو او بند امیر ښامارانو لوبډلو ترمنځ و چې بند امیر لوبډلې د 3 وکټو په توپیر بست ساتونکو ته ماتې ورکړه. په دې بریا سره بند امیر خپله دریمه بریا ترلاسه کړه. بله لوبه د مسینه کتلانو او سپین غر پرانګانو ترمنځ ده چې پیل شوې او لا هم دوام لري.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندگی.
سلام ستړي مشه رختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سم بلخ تر کله کوم. په دنده چټکاو له فشارونو ډک نړۍ کې ځان ساتنه یوازې یو ښه انتخاب نه، بلکې د فزیکی، رواني او عاطفي رختیا لپاره اړینه او ارتیا هم ده. خو دې ارتیا ته په افغانستان کې څومره پام شوی؟ رختیا پالان وایي ځان ساتنه هغه شعوري او د خپلې خوښۍ کار دی چې یو څوک د خپل فزیکي، رواني، عاطفي، ټولنیز او منوي رختیا د ساتنې یا لوړولو لپاره ترسره کوي. د دوی په خبره دا مفهوم د ځان پوهولو او د انسان د حقیقي اړتیاو د پیژندلو پر بنسټ ولاړ دی او له خلکو سره مرسته کوي څو تر خپلې وسې د خپل ځان د روغتیا مسؤلیت پر غاړه واخلي. څېړنې ښیي هغه کسان چې په منظم ډول ځان ته پاملرنه کوي لږ تر لږه له فشار، خفګان، اندېښنې، کاري ستړیا او مزمنو ناروغیو سره نه مخ کیږي. ځان ساتل یا ځان ته د پاملرنې او د ځان مراقبت نه یوازې د فرد لپاره ګټه لري، بلکې یو سالمه ټولنه هم رامنځته کوي. ټولنپوهان ټینګار کوي چې ځان ساتنه یو فردي چاره نه ده، بلکې یو ټولنیز مسؤلیت دی. ځکه د دغې ټولنپوهانو په خبره باندې هغه څوک چې د خپلې فزیکي او رواني روغتیا اهمیت درک کوي کولی شي په کورنۍ، کارځای او ټولنه کې اغېزمن رول هم ولوبوي. د جولای 24مه د ځان ساتنې یا ځان ته د پاملرنې نړیواله ورځ وه. دا ورځ په 2010 کال کې د ځان ساتنې د نړیوال بنسټ لخوا نومول شوی چې د نړۍ په ډیری هیوادونو کې لمانځل کیږي. د دې لمانځلو موخه د یادې موضوع په اړه د پوهاوي پراخول دي. نن په دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې خلک په ځانګړې توګه هغه کسان چې ځوانان دي او اړتیا ده چې په خپل ځواني کې خپل صحت ته ډیر پام وکړي. د موضوع ته څومره پام کوي نن خبرونه کې پر خبرې کې وو د اکسفورد په لندن کې د اکسفورد پانتون استاد او څلونکی ډاکټر محمد نوروز حقمل سره په خبرونه کې دی. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته خیر راغلی. مهرباني تاسو دا ولا ور مخکې دینې چې په خپل طرف
مننه پدې جنې زه هم ډېر اخلاق یم چې په دې مهمه موضوع ان شاء الله باسکو اله دا چې اوریدونکو هم خصيحات لري د ټول په خښه وو کې یو استاد تخنیکی هم قانون تم نه کې اله سلام الله علیکم.
مننه کور مودان ژوندې اوسې ډاکټر صاحب له تاسو مننه چې وخت مو پرې خو د چاوریدونکو ته په دې برخه کې لازمي لارښوونې وکړي او دا غوې ما په هواي د ځان ساتنې په اړه باندې هم لال ورشي. ام دغه تیر ونه د جولای 23 د ځان ساتنې یا ځان ته پام لرنې نړیواله ورځ وه. کله چې موږ وایو ځان ساتنه دلته یو څو ګټې مراخیستې وي چې ټولنپوهانو ورته اشاره کړې وه یا روغتیا پالانو ورته اشاره کړې وه چې ګټې ډېرې دي، خو مخکې له دې نه چې په ګټو باندې خبرې وکړو نمړې به دا وایو چې ځان ساتنه موږ څه ته وایو. یعنی کله چې د ځان ساتنې خبره کوو او د نړیواله کچه باندې ورځ ټاکل شوې ده، ځان ساتنه یعنی څه؟
ډېر مننه پرګیجانې، موضوع ډېره زیاته مهمه ده. ځان ساتنه راځي که دا تقسیم په دریو برخو کو، یو خو دا ده چې زموږ تاسې فردي خپله مسؤلیت ده، بل مو کورنۍ مسؤلیت ده، بل مو د ټولنې مسؤلیت ده. چې په ټولنه کې هم داسې پیغامونه موږ خپرو کو چې هغه د روغتیا په برخه کې ډېر عمده رول لوبوي. په ټولنه کې دا ناروغان چې کله روغتیایي سیستمونه ته ځي، لاسونه تر سلسلنه په تر سلسلنه پورې دوی اصلا روغتیایي خدمات او دوا او ضرورت لري، درمل او ضرورت لري. اتیا سلنه تقریبا یا تر 50 سلنه پورې دوی ډېر مشورو ته ضرورت لري. دوی داسې مشورو ته ضرورت لري چې څه تغیرات دوی په خپل ژوند کې راولي، په خوړونو کې راولي، په فزیکی فعالیت کوم حته ورسوي، د محیط په پاکوالي کې څومره دي توجه کوي، د کورنۍ فردي تر څو پرې د دوی روغتیا تضمین شي. نو که بیا هم لږ نورم ساده کو، اصلا په ځان په خپل روغتیا ته پاملرنه، یعنی ځان ته پاملرنه، د داسې وقایوي مشورو تطبیقول په خپل ژوند کې چې هغه زموږ تاسو د روغتیا په تضمین کې موږ سره کومک وکړي، او هغه فاکتورونه چې هغه زموږ تاسو ته روغتیا ډېر متضرر کوي، د هغوی په لمنځولو کې، یعنی په وقایه کې دوی څومره زیات توجه کوي. همدغه زما په نظر باندې عمده زموږ تاسو ته د ځان ساتنې یا د توجه کولو لپاره عمده اساسات تشکیلي.
اوس کله چې موږ د ځان ساتنې خبرې کوو، دا فزیکي اړخ لري لکه یو څوک خپل صحت ته پام کوي، د ورزش کوي، د ورځې قدم وهي، یا سالم خواړه خوري، کنه نور اړخونه هم پکې شته چې موږ کله وایو ځان ساتنه یا روغتیا ته پام لرنه؟
اصلا روغتیا ډېر یو مغلق سیستم ده، او دا مختلف ابعاد تشکیلوي. هغه حتی فزیکی تشکیلوي، رواني له نظره تشکیلوي، که موږ تاسو ډېر روانه منظم نه کوم فاکتورونه دي چې خپل ورته توجه کوو، چې هغه زموږ تاسو روان رواني لحاظ موږ تاسو تقویه کوي. غذا یې پکې شامل دي که کوم فاکتور غذا کوم دي، غذا کوم برخه ته ډېر توجه کوو چې هغه زموږ تاسو صحت ګټه رسي، او کوم غذایی مواد چې دی غوی زیات استعمالول موږ تاسو روغتیایي وضعیت متضرر کوي، او همداسې نور هغه ناروغي چې دی یو انسان نه بل انسان ته انتقالېږي. څنګه موږ تاسو کولای شو د یو تعداد ناروغانو څخه چې غوی په ساري ناروغي اخته دي، دی غوی څخه ځان لري وساتو، او یا دا په کوچنیواله کې موږ تاسو کوم واکسینونو ته ډېره توجه وکړو چې هغه زموږ تاسو په راتلونکي کې بیا خصوصا ځواني مرحله کې یا د عمر په تیریدو سره کولای شي چې د بدن معافیت لوړ وساتي، او د امراض په مقابل کې یا د ناروغۍ په مقابل کې مقاومت تشکیل کړي. نو دا یو برخه نه ده، څو برخه لري، رواني نظر لري، جسمي نظر لري، او د جسمي نظر نه بغیر هغه ناروغي چې موږ تاسو ډیر جات د ژوند په وروسته مرحله کې په تکلیف یې دی، غوښنه موږ تاسو څنګه یې خایو کو، دغه ټول فاکتورونو ته توجه کول دغه زموږ تاسو د د ساتنې په برخه کې ډېر کومه کې د روغتیا ساتنې برخه کې ډېر کومه کې.
تاسو په څو برخو باندې موضوع وویشله، رواني او فزیکی. که فزیکی اړخ لږ ډېر تمرکز وکړو، څنګه موږ کولای شو فزیکی روغتیا ته پام وکړو؟ یا دغه کوم ظاهر چې موږ د سر نه تر پښو پورې دا څنګه سالم ساتلی شو له مریضانو له نورو هغه خطرونو چې زموږ فزیک ته ضرر رسوي یا زموږ هغه بدن تخریبه، یې څنګه ونه ځان لرې وساتو؟
د فزیکی له نظره که دموږ تاسو متاسفانه په دې اواخرو کې چې سړی ډېر ورته متوجه شي، د موټرو چلوونکي ډریوران دوی ډېره زیاته توجه د ځان دپاره نه کوي، د خپل حفاظت دپاره نه کوي، چې زموږ تاسو څنګه هغه فزیکي خطرونه چې زموږ تاسو بدن دپاره ډېر ستونزې برابروي، یعنې حتی د لمنځه وړلو سبب کېږي، د زخمي کېدلو سبب کېږي، د اعضاو د قطع کېدلو سبب کېږي، چې دا دایمي معمولیت راسره وړي، دغه ډېره زیات مهمه ده پکې چې هغه ظاهري دي. یو تعداد فزیکي هغه خبرې دي چې هغه کله کله ډېر په ظاهر ډول سره نه معلومېږي. د مثال په ډول سره د سګرټو ډېر څکول، نو د سګرټو ډېر څکول په ابتدایي مراحل کې کېدای چې ډېر سړی ورته متوجه نه وي، ولې د شو وخت په تېرېدلو سره تقریبا تر 90% پورې د هغه د تنفسي سیستم ستونزې، کدا نه پستنګي ده، کدا بیا وروسته قلبي امراض زیاتوي، او یا حتی دا ده چې یو تعداد ساري ناروغۍ دي لکه تبرکلوز دپاره، د دغو دپاره دا ډېره زمینه مساعدوي. دغه هم تقریبا په فزیکي کې ولې په داسې مرحله کې راځي چې موږ تاسو په ظاهري ډول سره ډېر ورته متوجه کېږو.
موږ چې کله ښوونځي کو استاد په یو مضمون و ترافیک په نوم باندې مکتبی بیا ترافیک را وستل چې درس وایي، دغه نخې چې دي دا او دا چې څنګه سرک نه تیر شي، کله چې تیریږي باید چاته ووایي څوک در سره مرسته وکړي. په هغه کې به موږ ته همیشه یو خبره کوله چې کله تاسې سرک نه تیریږي او یو موټر لرې ځي نه راځي، پام ورته نه کوئ، او که چېرته دغه موټر سره حادثه وکړي کېدای شي ټول عمر مو هغه فزیکي روغتیا شو دغه له لاسه ورکړی، یعنی که موټر تاسې ووایي کېدای شي پښه مو خوږه شي، کېدای شي لاس مو خوږ شي، یعنی هغه یوه دقه نه صبر کول او د سړک نه داسې په منډه تېرېدل یا شاوخوا ته نه کتل کېدای شي ستاسې د عمر ټول عمر په جنجال کې واچوي، او یا مایوبه شي یا زخمي شي یا د بل لاس ته کېنه. دغه موضوعاتو ته لکه دا هغه مسایل دي چې سړک نه تیرېدل یوه موضوع ده، کېدای شي کورنۍ ماشومان ته وایي یا مشران چې کله تیرېږي د موضوع ته پام وکړي. نور داسې څه عناصر دي چې باید خلک پوه شي؟ که څه هم کوچني وي، خو کله چې هغه واقع کېږي یو حادثه رامنځته کېږي، هغه ډېر لوی ضرر انسان ته رسوي. تاسې مخکې د ډرایورانو خبره وکړه لکه موټر چلول، په دې برخه کې څومره باید انسان پام وکړي تر څو هغه فزیکي صحت خراب نشي؟
په دې برخه کې زما په نظر څلور خبرې ډېرې زیاتې مهمې دي. ما چې ډېر متوجه نه وم، ځکه ما ښوونځی تاسوانه په افغانستان کې نه درلوستې، چې د افغانستان د دغه تعلیمي نصاب په اړه کې ښه معلومات نه لرم، ولې تاسو ښه اشاره ورته وکړله چې تیار زموږ تاسو د ښوونځی په سیستم کې شامل دی چې ترافیکي اشارو ته څنګه سړی توجه کوي. زما په نظر سره څلور خبرې ډېرې زیات مهم رول لري. اول دا ده چې د روغتیا په برخه کې سواد آموزي څنګه لوړه کړو. د روغتیا په برخه کې سواد آموزي دا معنی چې کله کله په کور کې سړی د 15 کلونو عمر شروع شي، د موټرو نه څنګه ځان وساتي، او که چېرته متاسفانه کله کله بیا یې موټر ووهي باوجود دې چې دوی ډېره توجه ورته کوي، یعنې تنا نه وځي چې عمر یې کمې، تنا د سړکونو نه تېرېږي، یوازې نه تېرېږي، دوی کوشش کوي چې یا د کورنۍ کوم موضوع سره یا که د چېرته د کورنۍ موضوع نه وي سره په سره کې چې بل مسر سړی ولاړ دی دنه کومه وړي، او یا مشران زموږ تاسو توجه کوي کوشنیانو ته چېرته کوم کوشنی دی د سړکونو نه تېرېږي څنګه یې مرسته وسرو کې، ځکه تاسوونه په افغانستان کې موږ تاسو داسې ترافیکي اشارې نه لرو لکه اروپا کې چې سړی باید تیار منظم تیر شي، تر څو تیر شوی نه وي ګاډی د مرحلې نه عبور نه شي کولی. هلته دغه نیمګړتیاوې شته. د دې نیمګړتیاوو د پوره کولو دپاره په جامعه او د کورنۍ رول ډېر مهم ده. ماشومان کله چې ډېر وخت متوجه نشي کورنۍ کوشش وکړي چې ماشومان هغه کورونه چې د سړک په غاړه غاړو باندې ډېر سړکونه ته نږدې یا هلته موټر په سرعت باندې تېرېږي څنګه توجه وکړي چې ماشومان پرې اجازه ورنه کړي چې تنها لاړ شي. بیا هم که ځي د کورنۍ غاړه ورسره وي او یا حتی داسې کېدلی شي چې په ټولنه کې زموږ تاسې مشران وي اوی متوجه شي که د همسایه یې که هر څوک یې په ځای کې چې دوی زوم کوي که ماشوم تنها راوځي چې دوی راهنمایي ورسره وکړي مرسته ورسره وکړي کوم ځای ته چې ځي د سړکونو نه تېر کړي. دغه موضوع ته زه په دې اروپا کې ډېر متوجه کېږم خصوصاً هغه خلک چې عمرونه یې ډېر دي کله کله چې په سړکونو کې تېرېږي خلک کوشش کوي ډېر باوجود د نه چې ترافیکي اشارې دومره منظمې وي چې د موټر وهلو چانس پکې ډېر کم دی ولې بیا هم د مشرانو د عمر د پاتې عمر یې زیات شوی کله کله هغه ملګري دي چې موټر کې ودرېږي چې تر څو پورې کوشش وکړي د نفر سره سړک نه بلې غاړه فکر کې نه تنها ماشومان بلکې د مرحلې د ژوند په مرحله کې کله کله مایوبین یا کله کله زموږ تاسو د مشرانو عمر بسې زیات شي څومره کومک سره وکړي. دویمه مرحله خو یو خو دا ده چې خپلې معلوماتو کچه لوړه کړه او فامیل مرسته ورسره وکړه ټولنې مرسته ورسره وکړه. بیا هم که چېرته په ستونزه ورته پیدا کېږي خدای نخواسته موټر ته کړ کېږي او څوک زخمي کېږي په دې مرحله کې بیا هم ټولنه زیاته مسؤلیت لري. متاسفانه ډرایورانو هم کله کله ډېره توجه نه کوي دوی تښتي چې څومره وتښتېدله فرار یو کده د ساحله تیښته د دوی د معصومیت زمینه نه مساعدي بلکې نورې مسؤلیت زیاتېږي. باید کوشش وکړي په هغه اوایلو مرحلو کې موږ په طبابت کې دېته یوه طلایي دقیقه وایو یوه طلایي دقیقه ده مانا په هغه اوایلو مرحلو کې که چېرته یو څوک یا کوچنی یا لوی زخمي شي د خصوصا ترافیکي حادثو کې څومره چې زر دوی روغتیایي مراکزو ته ورسوي هغه عمره د دوی د ژوند په ژغورلو کې زیاته مرسته کیږي. دا باید زیات وکړي کله کله داسې کېږي چې زخمونه ډېر سطحي په ابتدا کې بعضې کورنۍ او یا بعضې مشران توجه نه کوي څو ورځې بعد چې روغتونونه ته ویسي یا یې هغه زخم وپړسېږي یا حتی داسې شوي دي چې سر یې پړسېدلی ده. بیا وروسته موږ په روغتونونو کې ورته متوجه شوي چې دې کسر درلوده په هغه اوایلو مرحلو کې چې څو دقیقې ګنګ سوی ده یا حتی بېهوشه سوی ده کورنۍ روغتیایي سیستم ته ډېر ناوخته رسولی ده. څومره چې ناوخته ورسوي که خونریزي داخلي ولري د وینې ته د چریان په داخل کې کوم صدمه لیدلی نو موږ هم د ژوند لپاره ډېر خطرناک دي. یعنی څومره چې موږ تاسو په اوایلو مرحلو کې ورسو دارو جوړوي څلورمه مرحله چې هغه هم د روغتیایي سیستم لپاره ډېره مهمه ده. متاسفانه کله کله روغتیایي سیستم ډېر هغه نه وي. یعنی روغتیایي سیستم مې هدف دا ده چې روغتون او کلینیکونه روغتیایي مراکز دوی هم باید ډېره زیاته توجه وکړي. هغه خلک چې د ترافیکي حادثونو راځي نظر او خلکو ته چې ډېر عاجل نه وي هغوی ته باید ډېره زیاته توجه وکړي. په افغانستان کې یوه څېړنه وخت شوې وه لس کاله مخکې په هغو کې ښودلي وو چې متاسفانه 50% روغتیایي مراکزو د تنبلي له کبله یا په غواله مرحله کې چې ډېره توجه نه ورته کړې د ناروغانو وضعیت چې خراب شوی و حتی ژوند ته یې خطرونه ډېر متوجه وو. یو تعداد د ډاکټرانو د خصیبانو یا د نرسانو یا د قابلو سې هر څوک په روغتیایي مراکزو کې د هغوی کمه توجه هم د انسانانو ژوند د ډېر د دغه انسانانو ژوند د خطرونو سره مواجه کړی وو. نو د روغتیایي سیستم مسؤلیت او د ډرایور مسؤلیت چې کله کله خدای نه خواسته بعضې خلک چې یو حادثه کوي دوی باید د تیښتې په ځای باندې د دغو خلکو ژوند ته توجه وکړي ځکه تیښته په هېڅ صورت کې د دوی هېڅ چا سره کومک نه کوي او اوس داسې سیستمونه دي چې حتما پیدا کېږي ولې که په چېرته په هغه اوله مرحله کې د یو ناروغ د یو زخمي په انتقال کې دوی روغتیایي مراکز ته کومک وکړي ورسوي ژوند یې د ژغورلو چانس زیات ده او د دوی مسؤلیت هم کمیږي. کورنۍ هم باید هم د شي کې هغه خلک چې په کله کله په موقت ډول سره سنکوپ موږ ورته وایي سنکوپ دا ونه چې کله کله دوه درې لحظه دقیقې یا حتی د دې نم کم بیهوش شي بیرته بیا راجک شي بیا کینی د دې کله کله د دې چانسي چې دوی داخلي خونریزي کړي دا یا اعصاب ته صدمه رسیدلې د دوی باید کوشش وکړي چې دغه ناروغان هم کوشش وکړي د نږدې روغتیایي مرکز ته د مشروع لپاره د ابتدایي معاینات لپاره ولیکي. او بیرته چې خلاصه کا هغه ولا مخاله کې دې لپاره چې دا خبره بيخي وقایسي بیا هم د کورنۍ او د جامعه مسولیت چې څنګه ماشومان او لویان یغ چې مایوبین دي دی وي سره کومکو کې سرسو د ترافیکی حادثات او قرباني نشي.
که په دې بل اړخ خبره وکړو د فزیکی روغتیا نه کرواني روغتیا ته راشو، پرواني روغتیا کې خپل د شخص رول څومره مهم ده او رواني روغتیا مو غوايو څه ده؟
رواني روغتیا څنګه دي توي شي زموږ تاسو روان څومره متضرره شوی ده، هغه څه چې غواړو چې موږ تاسو نورمال ژوند وکړو د نورمال ژوند لپاره مو څومره مزاحمتونه موجود دي. مثال په ډول سره خوب څومره متضرره شوی ده، خوب نشي کولای، یا که چېرته یو زده کوونکی زده کړه کوي هغه زده کړه منظمه نشي کولای چې مکمل تمرکز وکړي په دې خپل درسونه باندې، یا کله کله کومېرمنې خصوصا مېرمنې چې بیا د حاملګۍ په دوران کې هغوی لپاره هم تشویشونه ورته موجود دي، نشي کولای چې منظم ډول سره خپل نظافت ته توجه وکړي یا خپل غذایي مواد ته توجه وکړي، چې کله کله بلانس ضعیفه شي د دې انسانانو د تمرکز او د دوی د نورو فزیکي فعالیتونو چې کوي، یا حتی غیر فزیکي فعالیتونه چې کوي. مثال په ډول زده کړه کوي یو څوک، یا یو نفر چې استاد ده په پوهنتون کې درس ورکوي، ښوونځي کې درس ورکوي، یا هغه حامله چې باید حامله میندې چې که چېرته د حاملګۍ په جریان کې ورته کله کله زیات تشویشونه پیدا شي، نو د تشویشونو د رفع کولو لپاره او خدای علیه هم دوه درې شیان دي. یو خدا دې چې دوی نشي کولای په منظم ډول سره خپل غذایي مواد غذایي خوراک ته توجه وکړي، هغه شخص موقعات سره برابرېږي. دویم تشویشونه زیاتېږي، تمرکز خپلو کارونو کې نشي کولای. درېیمه مرحله کې دش کېدلی چې خوبونه ډېر متضرره کېږي، یا خوب نه وځي نیمه شپه پورې ناست، یا نیمه شپه چې راویسته تر سهاره پورې ناست. دا اصلا ډېر زیاته په هغو هېوادونو کې چې جنګ ځپلي، هلته متاسفانه شمېر زیاته ده، ځکه یا د کورنۍ اعضا له لاسه ورکوي، یا وظیفې له لاسه ورکوي، او یا داسې دي متاسفانه په اوسني وخت په افغانستان کې زه چې فکر کوم چې کېدای شي اویا سلنه پورې میندې چې دوی د ښوونځیو نه بندې شوي دي، ښوونځیو ته نشي تللی، اولادونه نجونې هم ښوونځیو ته نشي تللی، یا دوی چې چېرته کار کوي د کارونه بندې شوي دي، او یا حتی د دوی د وطن دپاره د کار کولو دپاره هم زه اوسلنه مسایده نه ده چې عاملمنتیا جاین ته یا پارکونو ته لاړ شي، یا دوستانو سره لاړ شي، که چېرته د کور کورنۍ عضو له لاسه ورکړی او دوی محرم ونه لري. په دغو حالاتو کې متاسفانه د رواني ستونزو کچه به ډېره لوړي، او چې کله رواني ستونزو سره مخ شو دا کوم د شرم خبره نه ده، دا یو عادي موضوع ده، طبي موضوع ده. لکه سړی چې سر خوږیږي او روغتیایي مرکز ته د وینې پارازیت یا پاراسټامول واخلي د درد دوا واخلي، همداسې دی کولای شي چې کله تشویشونه زیات شي. په افغانستان کې یو خوشبختي استاد شي په دې ابتدایي روغتیایي مراکزو کې، په اکثریت مراکزو کې د صحت رواني خدمات شامل دي، او هغه مجانی ډول سره کیږي. هغه که چېرته د کلیو بندو روغتیا مراکز ته دوی لاړ شي، یا د دې نه لږ ورغت د ولسوالۍ روغتونونه سي، یا د ولسوالۍ نه هم لږ ورجکت ولایتي روغتونونه سي، یا حوزوي روغتونونه سي، یا ملي روغتونونه سي، په ټولو روغتونونو کې په مجانی ډول سره د رواني خدمات موجود دي. مهمه څه شی ده چې انسان ورته متوجه شي، خپل فرد ورته متوجه شي، یا یې کورنۍ ورته متوجه شي. که بعضی خلک څه فکر کوي چې خصوصا مایندې دوی ډېر متوجه کېږي، او موږ تاسو وینو چې حافظه یې صحیح کار نه کوي، خبرې زیاتې ویلېږي، یا کله کله په خبرو کې سکتګي راځي. سکتګي دا معنی چې دوی هغه تمرکز فکري له لاسه ورکوي، یا موضوع تشویق کوي په موضوع کې بلې خواته لاړ شي. دا هم د دې علایم دي چې دوی روان متضرر شوی دا، او د روان د متضرر کېدو د وقایې لپاره درملنې لپاره باید روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي.
ډاکټر صاحب، یو موضوع په افغانستان کې عموما کله چې د مایندونه مخصوص دغه اوس چې نجونې دي مکتبونو ته نشي تللی، یا کمی ښځې چې له کار نه منع شوي دي، دوی نه چې پوښتنه وکړي وایي چې تشویش لرم، یا ځینې داسې کسان دي چې هغه وایي زه نه غواړم تشویش وکړم خو رانه کېږي، د دې مخه څنګه نیولای شو؟ دغه پریشانی زړه خوراک یا تشویش کول د دې مخه څنګه نیولای شو تر څو زموږ هغه تمرکز خراب نشي، خوب مو خراب نشي؟
د دې مخه نظر باندې درې موضوعات پکې مهم دي. اول که موږ تاسو د یو انسان په صفات باندې چورته وي که یو کورنۍ کې ژوند کوو په ټولنه کې ژوند کوو، هغه څه چې موږ تاسو د توان نه لوړي او کنټرولولی نشو د هغه باره کې کله کله چورته حل د موږ تاسو روغتیا ته ډېر زیات صدمه رسېږي. همدغه ساعت روان چورته وي، یعنې رواني روغتیا ته مو ډېره صدمه رسېږي. کوشش وکړو هغه څه چې موږ تاسو په کنټرول کې نه دي په هغوی ډېر فکرونه کوو. یا خدای نخواسته د کورنۍ اعظام له لاسه ورکړي دي. په افغانستان او اسلامي هیوادونو کې یو قوالی دا ده چې دغه اسلام دین خپله موږ تاسو سره په صحت روان کې ډېر زیات کومک کوي. مثال په ډول سره وایو چې د کورنۍ اعظام له لاسه ورکړو، وایو چې خدای پاک موږ تاسو ته اجر ورکړي او دغه قربانیان د خدای جنت ته بیایي. دغسې وایو چې خدای پاک موږ ته اجر ورکړي او قربانیان دپاره جنت ته، دا خپله د صحت روان د رواني فشارونو د په کمېدو کې موږ تاسو سره کوشش کومک کوي. که افغانستان او هغه هیوادونه متاسفانه چې اوس ډېر زیات لکه مثال په ډول د فلسطین او غزه دغه مناطق پوچم، دوی چېرته د اسلام د دین سره ارتباط نه درلودلی، متاسفانه دلته به رواني ستونزې نورې هم زیاتې وي. یو تعداد مذاهب دي خصوصا د اسلام باره کې، موږ تاسو مسلمانان یو، د دې باره کې که چېرته تلاوت سړی کوي او یا د مولسیبانو خبرې اوري چې وایي چې خدای پاک خو د موږ تاسې اولادونه اوس که له لاسه ورکړل لګیا به موږ تاسې هغې دنیا کې بېرته سر عقیده هم پرې لرو او سره یو ځای کېږو، دا خو کومک کوي. ولې متاسفانه کله کله بیا په همدې اسلام کې داسې خلک دي چې هغه د اسلام ناوړه ګټه اخلي. کله کله داسې کوي، دا د نیالي صاحب زیارت په ننګرهار کې په مخ کې یو ریسرچ شته وی، ما هغه څېړنه هم لوستې وه. نو د نیالي صاحب زیارت ته بې خلک وتلل، د دې لپاره به چې دلته رواني ستونزه ورته پیدا شوله چې دغه مریض سره موږ مرسته وکړو، ناروغ سره مرسته کوو، هغه نور موږ فشار نه زیاتوو، یا هلته یو وخت کې تړل وو پکې، او یا به داسې پرهیز به ورکوی شل ورځې به هېڅ شی نه خوري، دغه شوستونه کاغذونه دې اخلي، دا د اوبو کچې د دې نه استفاده کوي. هغه نور هم رواني حالت خرابېدو سره با وجود هم تغذیه خرابېږي. نو څومره چې د وضعیت مقاومت ټیټ شي په دې حالت کې کېدلی شي یو تعداد امراض مکروبونه نورو د مداخلې زمینه ورته مساعده شي. نو کوشش دې باید وکړی شي چې روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړي، اول خو د دوی سطح معلومه شي چې دوی دغه د تشویش او د سطح روان په کوم درجه بندي کې ده، آیا تنها ګولۍ ته ضرورت لري یا درملو ته ضرورت لري او یا داسې چې مشورې ته ضرورت لري. اکثریت ستونزې رواني ستونزې موږ تاسو مشاورین لرو په افغانستان په اکثریت روغتیایي مراکزو کې مشاورین تربیه شوي دي د تېرو 15 کالو کې. هغوی کولی شي دوی ورشي، هغوی مشوره ورسره کوي، حتی د دوی هغه راز هم ساتي، محرمیت هم ساتي. یعنې د دوی فکر وکړو چې دا رواني حالت موږ تاسو دپاره خدای نخواسته په جامعه کې یا د شرم سبب ګرځي، هېڅ چا ته د هغوی راز نه وایي. په منظم ډول سره هغه همکاران تربیه شوي دي، ښه منظم مسلکي تدینګونه اخیستي دي. یو چې دا ستونزې چې ورته وایي که دوایي ته ضرورت شو درملو ته ضرورت شو درمل ته کوي، که درملو ته ضرورت نه شو هغه منظم ډول سره مشورې ورکول هم زموږ تاسو د رواني ستونزو په ټیټوالي کې زیات رول لوبولی شي.
مننه کوم دا ډاکټر صاحب تاسو بیرته راګرځم اوریدونکو را سره د دوی پر وخلو بیا بیرته تاسو راشو نمره ته وخلې لکم زما اړیکې نیولې ده.
پر دې سال خور سلامونه تا ته د ازادي راډیو ټولو کډر مون اوریدونکو ته وایم خدا پاک دې وکړي روغ جوړ بس.
مننه کور ودان ژوند یو سی اتل صاحب په هلمند نه ستړی مشي په خیر راغلی. اتل صاحب نن پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په افغانستان کې خلک خپل روغتیا ته څومره پام کوي، ځان ته څومره پام کوي، فزیکی روغتیا ته، رواني روغتیا ته. تاسو راته وایئ چې تاسو خپل دې موضوع ته څومره پام کړی او په هلمند کې څنګه دا وضعیت؟
خدا پاک دې خوشاله که پر دې سال یو سلام شریف الله ځوان ته وایم په سفر بازار کې. پر دې سال خور واقعا ډېر ښایسته موضوع ټاکلې ده خورجانې. دلته په هلمند ولایت کې خلک خپل روغتیا ته خاص پام نه کوي. یعنې که زه درته وایم پر دې سال خور دلته اکثره دهقانان چې دي، زموږ مثال د خبرې د په هلمند نه تاسو ته بهتره معلومات شته چې اکثره کسان چې دي دا د زراعت په کار باندې اخته دي خورجانې. نو بیا د زراعت دوا ښي خورجانې په دغه کښتو مثال د خبرې پاشي د دې زراعت د دوا خورجانې دغه د بوکان چې موږ ورته وایو دغه دوا چې پکښي مثال د زاریا چې پکښي کې دته بیا خوراکي توکي ورچي خورجان مثال بورات ولا مالګ ولا د شام ورچي چې دا غټ خطر دی او په بیل ابي لرسنوي کې موږ د خلکو صدا غشتنه کړې چې خپل روغتیا ته په پام فکر وکړي دغه شان سره دی راچات وکړي دغه خوراکي توکي پر دې سال خور کړه درته وایم چې مثال د خبرې یو شی دلته کوت راوړي دغه چې احتیاط نه وسره کې خورجان په پرولنګ کې مثال د خبرې په نور دغه کې خورجان نو روغتیا ته خاص فکر ولاکه کې نه پوهېږم چې ما په هوای نه لري کته باید پر دې سال خور
تاسو ته په سیمه کې معلومه نه ده چې د خلکو ولې داسې کوي نصیحت ته پام کوي د ماشومان لپاره ته وایي ماشومان څنګه دي
خورجانې ماشومان خو نو په کورنۍ پورې مربوط لري مثال د خبرې کورنۍ چې مثال په خپله په کور کې نظافت خیال وساتي خورجانې مثال د خبرې دغه چې په کور کې پاکي دغه کې ماشومان هغه کورنۍ کې چې مثال هغه مشران کسان یا مور یا پلار یا ورونه یا خوندې دغه کسان چې ویني اما شوم خورجانې په خپل مثال د خبرې دغه چې پاملرنه کوي خو خبره ده چې د ماشومان نو چې دغه تانه مو پر دې سال خور دغه د بار به د ماشومان تعالی
او د ځوانانو د روغتیا پر راته وایا څنګه دي دوی خپل غو فزیکی روغتیا ته پام کوي لکه خپل بدن ته پام کوي نه کوي ځکه کله کله د زلمو لپاره دا مهمه وي یا د پیغلنجونو لپاره چې دا بدن لکه مناسب وي ډیر چاغ نه وي دې موضوع ته خلک پام کوي
پر دې سال خور ځوانان خو اکثر وس ډیر شایسته پښتنه دی وکړل د خوشاله ک اکثر ځوانان د پیلمن ولایت کې وس دغه د کرکټ په لوب باندې اخته دي مثال په دې کې د ځوانانو څخه ورجانې چې هغه وزنونه هم ډیر زیات دي نو دغه د کرکټ لوبي کې مثال د خبرې نور موږ په وطن کې داسې لوبي لري ورجانې چې مثال یا خپل ورته وایي یا د سیزن لوبي ورته وایي په دغه لوب باندې اکثر ځوانان چې پر دې سال خور اخته دي خو خبره ده چې ما پښتنه د ځوانانو څخه کړې ده د کم ناروغي چې مثال د خبرې د ځوانانو وجود تراغلی خورجانې دلته کسا یادې مخکې تاسو درسنې د طریقې ما دغه خبره کړې او بیا ما یو متساوی خورجانې د دبليو پی په نامه باندې نو دلته په یلمن ولادت کې دغه بیوت کورونی ته مثال د خوراکي توکي ورکوله د دبليو پی والا خورجانې چې حقیقت مسلمانۍ خبره درته وکم د خپل هوادوال د پاره ډیر غټ خدمت وکي خدمت دغه پر دې چال خور چې مثال د خبرې د پاکي پاکله خلکو ته ډیر اما په هوای ورکوي مثال د خبرې شتا چې خپل چاپیریال باید پاک وساتي خوراکونه هم باید منظم او بل خورجانې دغه ښه خبره کوله د خلکو ته چې مثال کوم توکي چې تاسو مثال د خبرې په کور کې کاروي مثال د کټغ دی چې خورجانې دغه سر خلاص مو پرېږدي مثال د خبرې دوی چې خوري لاسونه به پرېږدي ډیر اما په هوای خورجانې هغه موسسه ولا ورکوي خو بد بختانه باید وایم چې هغه موسسه هم د خلکو څخه بند شوی دی چې هغه ما په هوای خلکو ته ورکوي نو داسې موسسه ولا څخه خورجانې چې ما په هوای خلکو ته ورکوي خو خلک په خپل توجه ورته ونی چې خورجانې فکر نه کوم چې موسسه ولا یا مثال ډاکټران کوم نیکه ته وشه مشته کیږي هغه موږ نه ملي کو پر دې سال خور نو بارو مشات څنګه سالم پاتې شي
او د روحي او هغه روغتیا چې اصلا لکه ظاهرا نه ښکاري څومره خلک تشویشونه کوي بخصوص د اقتصادي مسایلو ته کورنۍ هغه چې د کورنۍ مسولیت ورته غاړوي تاسو خپل یو د کور مشر به یاست یا تمن نفقه به درته غاړوي دغه رواني روغتیا څومره په پام کې نیول کیږي آیا د ستونزې شته نشته خلک ډاکټر ته ځي نه ځي
پر دې سال خور رواني ناروغي خونه کې درته وایم خورجان چې پرسل تقسیمه پښتنه راځو کې چې پرسل تقسیمه د افغانستان خلک وي شي یعنی پرسل تقسیمه کې به 10% خورجان دې خلک ته ماته راوونه شو مثال د خبرې چاغې پر رواني مرزي میښته رواني مرزي خورجان بلا بلا او دولونه لري مثال اول ش پښتنه تا وکړ مثال د خبرې چې د اقتصادي مشکلات پر دې سال خور د بل خو بیکاری دي مثال د خبرې بیکاری دي کارونه نشته کاروبار نشته او د بل خو خورجان موږ د نړیوال سم ګلمن خورجان زکه دلته شل کار په افغانستان کې جنگ تر شوی دي پر دې سال خور زکه سم درته خم چې دغه جنگو د لاسه دغه مرجوب د لاسه یاره د شي کاسمی خورجان چې رواني ناروغي ک مکمل پښتنې پر دې سال خور خامه خای غوامل ست د رواني ناروغي چې په ځوان کې د ځوان سمول د خور ته خنیولې چې ټول مرده نړیوال سم خورجان پر رواني ناروغي دغه شل کال جنگ څخه تیر شوی دي او د ډاکټر صاحب هم پر دې سال خور دغه پښتنه د چې مثال د خبرې رواني ناروغي دغه جنگو د لاسه مثال د خبرې کسان ته پیښیږي کنه پیښیږي
مندنه کور ودان ژوندې وسېتل سب چې هلمند د اړیکې نیولې واسه پښتنه په ډاکټر صاحب نو کو ډاکټر صاحب د اتل صاحب پښتنه کې نوملې ته ځواب کړې به زه خپل پښتنه وکم چې د جګړو له کبله رواني روغتیا څومره متضرره کیږي او جګړې څومره د انسانانو په رواني روغتیا کې رول لري
مننه زما مې کې هیله سلامونه د ورور ته چې د هلمند نه تماس اړیکه نیولې و اصلا رواني جګړه ټول بدبختی ده په جګړه کې موږ تاسو په افغانستان کې دي مثالونه خپله نظر کې وو خو مثالونه لرو نو جګړه کې هم اقتصاد لمنځتي هم د تعلیم مراتب بنسټونه لمنځتي او هم دې په څنګه کې چې کومه خبره ډیره زیاته مهمه ده زموږ تاسو سره ونې ستونزې زیاتې ځکه یا به د کورنۍ غړې له لاسه ورکو او یا به اقتصادي کورونه له لاسه ورکو نو په جګړه نه حالت کې متاسفانه اکثریت خلک د ټولنې د رواني ستونزو سره مخ کیږي د همدې لپاره په افغانستان کې رواني خدمات هم لومړیتوبونه په لومړیتوب کې په نظر کې نیول دي او هر وخت یې مراکز تکه په هلمند کې تکه په زابل کې تکه په روزګان کې تکه په بدخشان کې په دې کې په پنځیر کې د دوه ولایتونو کې زموږ تاسو روغتیایي مراکز د همدې لپاره دي چې جګلو ډیر منفی تاثیر زموږ تاسو پر رواني حالت راوړي دي او د رواني حالت او د رواني روغتیا د خوالې لپاره د بهودی لپاره امدار روغتیایي مراکز زموږ تاسو د هیوادوالو په خدمت کې هیله ده چې د روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړي متاسفانه بل خبره په جګړوي سو حالت کې خو زموږ تاسو روغتیایي حالت کې رواني حالت ډیر زیات متضرر شوی ده ولی اکثرا بیا هم روغتیایي مراکز ته مراجعه نه کوي چې څومره موږ تاسو روغتیایي مراکز ته په اوایل مرحله ته لومړنۍ مرحله کې مراجعه وکړو موږ به د تداوی نتیجه ښایي څومره چې موږ تاسو ورزو هغه موږ په بعضی وخت کې حتی د ډاکټر سیمانو موږ تاسو سره په
په افغانستان کې یو څه چې د رواني روغتیا په اړه باندې کېدای شي علت دا وي چې خلک مراجعه نه کوي تاسو دغه موضوع ته مخکې اشاره وکړه څوک چې رواني ستونزې لري نو وړي خدای دا چې څوک ورسره نه مني ورته وایي چې لکه د خوادي خبره ده هغه ورته وایي تشویش کوو ما فکر کې مې ګډوډ شیان راځي ذهن مې صحیح کار نه کوي فوکس نشم کولای یا همیشه ګنګس وي څوک خلک ورته وایي بس عادي مریضي د لاړ شه د معدې دوا وخوره کېدای شي د معدې تاثیر دی وي سر درد دوا ورته وایي چې دا وخوره خو اصل کې هغه رواني مریض وي یعنی په مریض باندې څوک باور نه کوي دوی مو پوښتنه کله چې او څوک وایي چې زه رواني مریض یم هغه ته وایي چې لکه ته لیونی یې په دغه برخه کې تاسو ول چې په بیلابیل ولایتونو کې یو څه روغتي مرکزونه شته چې خلک للی شي هلته کار وکړي فکر کوي په دې برخه کې کار شوی ده چې خلک سره دا ذهنیت له منځه لاړ شي که یو څوک رواني مشکل لري یعنی غلی ونی نه ده بلکې یو ستونزه ده چې د حل وړ ده
په افغانستان کې یو نیمګړتیا او چې په عمومي ډول سرحد او روغتیایي سیستم کې ستا د روغتیا په برخه کې د سواد کچه ټیټه ده دا موضوع په کومه د افغانستان په دې کریکولم کې موږ تاسو ته نه لرو په مکتبونو کې کونځي کې نه لرو په مدارس کې نه لرو هیلت لیټریسي چې توې چې څنګه د انسان د خصوصا د موږ تاسو په ټولنه کې د ټولنې خلک روغتیایي هغو خدماتو ته یا هغو ستونزو ته ډېره توجه کوي چې د دوی ژوند سره ډېر زیات بسر کیږي نو که چېرته په خوکو ابتدایي ښوونځیو کې یا وروسته بیا وروسته په پوهنتونونو کالجونو په هره مرحله کې دا شامل شي هلت لیټریسي یا د روغتیایي خدمات د روغتیا په برخه کې د سواد موضوع کچه لوړوالی زما په یاد دي چې کله په کابل طب کې محصل وم د کابل په پوهنتون کې یو کلینیک موږ درلود د دې کلینیک کې عوامر به کله کله هغه معلم وو هغه د دې پرالته د کلینیک عامر یو معلم ټاکلی و چې هغه د کوم وزیر صاحب سره له دوستي و نو هغه سړي سره موږ ډېر کوشش وکړو چې دغه د کلینیک عامر ته موږ قناعت ورکو چې رواني حالات که ستونزې که درته پیدا شي نو تاسو باید روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ هغه به بشاره مفنده ویلې وایي دا کار کوو که بیا په دې کلینیکونو کې به بیا ځای نه نو اوس خبره دا ده چې په افغانستان کې خوشبختانه لکه مخکې ما چې اشاره ورته وکړه چې په روغتیایي خدماتو کې په روغتیایي مراکزو کې دغه خدمات شته څومره خلک چې موږ تاسو اواز اوري څومره به چې د دینه کولای شي نور خپل کورنۍ او سره خپل دوستانو سره دا موضوع ډیر جدي شریکه کی ځکه د معلوماتو کچه اوسه پورم په دې اندازه لوړه نه ده چې د ستونزو په اوایلو کې زموږ د کورنۍ کوم غړی او یاد شي خپل سره مسخمه کوي چې ګلوانی تمرکز نشي کولای لکه تاسو ویلې کله کله ډیر سردردي خوب نشي کولای کله کله ډیر ژړای بعضی خلک چې وګوري ډیر زیات ژوند سره د دلیل معلوم نه وي او یو کله کله د شي مشکل لرته په ژوند کې پیدا شوی چې هغه دغه کابل د دوه روان حالت ډیر زیات متضرر کړی نو په دې حالت کې باید روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړي. دا د تداوی وړ ده. د اسلام له نظره وایو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ته وایي چې لکل داء دواء، یعنی دا معنی چې د هر ستونزې لپاره خدای پاک دوایي پیدا کړي ده. نو د دې لپاره که مراجعه موږ تاسو ونکړو، خپل ملامت یو، د کورنۍ عضو دپاره ملامت یو، حتی د دې د تداوي وروستنۍ نتیجې قیمت هم لوړېږي. هغه مجاني دوایي چې اوس موږ تاسو په کلیو بانډو کې د دې ستونزې د حل دپاره لرو، کله کله هغه خدمات بیا د دې ستونزې د له منځه وړلو کې کومک نه کوي. بیا مجبوره کېږي چې پاکستان ته لاړ شو یا هند ته لاړ شو، ولې که په اوایلو مراحلو کې مراجعه ورته وکړو په ډېر اسانۍ شکل سره د روغتیایي پرسنل موږ تاسو ته که دوا لازمه وګڼي دوا نه کوي، که دوا لازمونه کړي منظم موږ تاسو کلینیکونو ته د مشورو دپاره غواړي چې منظم موږ تاسو ته مشورې راکړي او ستونزې واوري، بېرته څه لارښوونې وکړي، هغوی لارښوونې ته باید مراجعه ته وکړو.
که چېرې یو څوک دغه کار ونه کړي، د کومې لارښوونې چې تاسو یادې کړي او پرله پسې دوا واخلي، وایي چې معده مې ده یا مې سردرد ده، سردرد دوا واخلي یا مختلفې دواګانې چې هغه فکر کوي د بدن یو بله برخه یې خرابه ده، ځکه دا نشي کولی تمرکز کړي، که چېرته رواني فشار ته وګورو بېلابېل مرضونه په بدن کې ورسره راښکاره کېږي یا سړی فکر کوي چې داسې ناروغ ده، په بدن باندې څومره اغېز کولی شي؟ آیا واقعا لکه څنګه چې بیا ځینې کسان رواني ناروغ ته لیونی وایي، لیونتوب ته سړی ویستلی شي؟
دوه ډېر اساسي خبرې دي. یو دا ده چې په 1940 کال کې تقریبا 250 کاله مخکې په دې کال کې یو عالم او برازیلیست نومیده هغه ویلي وي چې هر دوا زهر ده او هر زهر دوا ده. یعنی کومه درملونه چې موږ تاسو اخلو که ضرورت ورته نه وي او موږ تاسو یو خوا دي پرستامول، که دا پرستامول منظم ډول سره وخورو او هیڅ ضرورت نه وي ورته، دا موږ تاسو جګر له منځه وړي. زمونږ په ډېرې نږدې کورنیو کې یو څوک همداسې ستونزه یې درلودله، هغه به منظم هره شپه به چې ویلې کېدل یا به شرادې ورځې یا به یو درد درد دوا به یې اخیستله، بالاخره د درد هغه زیاتې دوا د خوړلو له کبله یې جګر له لاسه ورکړو، بېچاره وفات شو. نو د دې لپاره چې زمونږ تاسې د زهریاتو نه ځان وساتو، غیر ضروري درمل باید ونهخلو. کنټور نړۍ کې د ټول نړۍ حتی اروپایي هیوادونو کې یوه ستونزه استاده چې د دوا په مقابل کې مقاومت لوړیږي. یعنې که غیر ضروري دوا موږ تاسو وخورو، بل وخت چې که ضرورت هم شي د دوا دپاره د یو مکروب د لمنځه وړلو دپاره، معمولا په افغانستان کې متاسفانه دا ده چې دوا په دوکانونو کې خرڅېږي، کلي بانډو ته سړی لاړ شي هلته که درخت هم خرڅېږي، هلته یو ډاکټر صاحب هغه په دکان کې ښي، هغه سپینې ګولې راکړه یا زیړې ګولې راکړه یا سرې ګولې راکړه، په رنګونو باندې ډېرې خرڅېږي. نو غیر ضروري دوا اخیستل زهر دي او زهر زموږ تاسو وضعیت له منځه وړي، وضعیت هم ډېر زیات بدن هم روغتیا ته هم ډېر زیات نقص رسېږي. نو کوشش باید وکړو چې غیر ضروري دوا په هېڅ صورت ونهخلو. که روغتیایي مراکز ته مراجعه کوو، ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحبان هغه که ښه دي که نه دي، باید موږ تاسو هر ډاکټر که د هر منطقې د هر قومي تحصیل لوړې کمې چې په کوم روغتیایي مراکز کې دوی کار کوي، هغه د دوی ظرفیت لري چې د ناروغ دپاره ښه تصمیم ونیسي چې آیا مشورې ته ضرورت لري او کومه دوا ته ضرورت لري، کومه درملونو ته ضرورت لري. د درملونو اخیستل بدون د ډاکټر د مشورې نه زموږ تاسو بدن اصلا د زهریاتو سره مواجه کېدل دي. نو زما مشوره دا ده، یو ډاکټر په صفت چې په افغانستان کې ما ډېر زیات کار کړی دی په کلیو بندو کې، دې ته متوجه شوی نه، ډېر زیات ناروغان چې کله کله راځي د تداوي ظرفیت موږ پېښي په روغتیایي سیستم کې نه لرو، هغوی داسې کړي چې غیر ضروري دواوې ډېرې خوړلې او حتی بیا چې ضرورت شي ورته هماغه دوا چې باید موږ د یو ستونزې د حل دپاره ورکړو، د هغې دوا تاثیرات ډېر کم وي او بیا تداوي یې ډېره ستونزمنه کېږي او یا حتی د ژوند د غټ خطر سره مواجه کېږي. نو د غیر ضروري دوا اخیستل د رواني ستونزو دپاره او یا د نورو ستونزو دپاره بدون د ډاکټر د مشورې نه، بدون د روغتیایي مرکز د مراجعې نه هیڅ وخت باید موږ تاسو ونکړو. د دغه عادت نه باید زیات، د دوکانونو نه باید ګولۍ په خپل سر وانخلو. څومره درمل چې موږ تاسو د دوکانونو نه اخلو او ډاکټر صاحبان په جریان کې نه وي، هغه ټول زموږ تاسو د وضعیت لپاره زهر دي. کومه هیوادونو چې دواوې ډېرې محدودې کړې دي، په اسانۍ سره یې نه ورکوي خلکو لپاره، په دوکانونو کې عامو کې نه خرڅېږي، هماغومره د هغوی د هغو هیواد دی وګړو روغتیا ډیر ښه ده نظر هغه هوادونه ته چې دوايي په ډیر اسانه په دکان کې پیدا کیږي حتی دوا خانونه بغیر په دکانونو کې پیدا کیږي یا هغه دوا ایکسپایری تاریخ تیر شوی یا هغه دوا ډیر بې کیفیت دی ځکه په افغانستان کې د افغانستان په شان حتی نور هوادونه کې هم رسیدي چې د دوا او د کیفیت تضمین کېدل ستونزمن دي یا هغه امکانات موږ تاسو نه لرو ډېر قاچاقي دوا سره راځي نو د قاچاقي دوا اخیستل هغه زهر دی زهر نه باید چې بزګري وکړو ټول مشوره که رواني ستونزې که غیر رواني ستونزې د دوایانو اخیستل بدون د ډاکټر د مشورې نه باید موږ
فقط په رواني ستونزې کې یو بله پوښتنه د افغان نجونو لپاره که څه هم دغه موضوع تاسو مخکې تکرار کړی خو که یو ځلې بیا تکرار کړئ چې اوس مهال په دوی باندې فشارونه ډېر دي، دوی په کورونو ناستې دي او زیاتره نجونې له دغه ډول فشار سره مخ دي. په دې وروستیو کې موږ راپور درلوده چې حتی د رواني او روحي فشارونو له کبله ځینو نجونو هڅه کړې وه چې ځان وژنه وکړي، دواګانې یې خوړلې وې. دغه نجونو ته څه ویل غواړئ؟ له دې فشارونو څنګه ځان خلاصولی شي؟
اصلا یو فلسفه دا وایي کوم هیوادونو کې چې څومره ستونزې زیات وي هغومره فرصتونه هم زیات وي. نو هغه نجونې معمولا چې یا به په ښوونځیو کې وو یا به په پوهنتونونو کې د دوی تشویش ډېر دایي چې زموږ د درسونو نه پاتې شوي د دوی لپاره د دوی لپاره چې دوی چرت وایي عملي اقدام کوو کې دا ډېره ښه ده. په سوشل میډیا فیسبوک کې اقلا کړه دا ولیکي چې هغه آنلاین کورسونه چې د ژبې د خوال د پاره یا بورسي ورکول کېږي هېڅ ضرورت نه ده چې دوی اوس ډېر تشویش دي وکړي چې موږ خو د غریبو کورنۍ نه یو امکانات نه لرو او که چېرته دغه پوهنتون شروع نه شي د موږ ژوند به ډېر غټ ستونزو سره مخ شي. څلور ساعته مخکې چې دا خبرې مې تاسو ته کولې موږ تیرو دوو میاشتو کې یو سکالرشپ د انګلستان د یو پوهنتون اعلان او هغه خاص افغاني نجونو دپاره وو. پنځه سکالرشپونه وو دا تنه د یو پوهنتون دي همداسې کېدلی چې په سلهاو حتی په زرهاو سکالرشپونه دي. نو که چېرته افغاني نجونې یو بل سره یو ځای شي هغه نیټورکونه اوس تیار په افغانستان کې داسې شبکې د دوستانو شته داسې ملګري دوی لري چې کوشش وکړي خپل همسنفیانو سره د هغو موجوده فرصتونو اعظمي ګټه واخلي که چېرته د موجوده تعلیمي زده کړو فرصتونه آنلاین فرصتونه نه دوی غټه ګټه واخلي ګټه به ځای چې رواني تشویش به بیخي رافي او که چېرته دوی غواړي تنه تشویش کوي او د ستونزو د حل دپاره اقدام نه کوي دا به د دوی دپاره نور هم ستونزمن شي او حتی د دوی به داسې شي چې خدای نخواسته بیا بیې هېڅوک کورنۍ کې هېڅوک به د دوی سره مرسته نشي کولی خپل ځان سره به هم دوی مرسته نشي کولی. نو زه د افغاني نجونو غیرت ته د دې ځنه سلام یم ځکه په دې څلورو کلونو کې ما لیدلی دي په ډېرو پوهنتونونو کې د نړۍ په ډېرو پوهنتونونو کې د افغانستان د هرې ګوټې کې د هرې هر کونج کې ډېرې جدي نمرې وړې دي د افغاني هلکان نه ډېرې زیاتې نمرې وړې دي. نو د دې لپاره چې دغه رواني حالت بیخي لمانځه لاړ شي موږ د یو دوه درې سوه نجونو دپاره دا اوس یو آنلاین کورس لرو د انګلیس لاسورتي په افغانستان کې مختلفو ولایتونو کې او هغوی سره موږ کوم هېڅ یو روپۍ هم نه سره اخلو هېڅ هدف هم نه لرو آنلاین ده فقط دوی د شپې کښېني د ورځې کښېني هر وخت کښېني که چېرته په هغه وخت کې چې موږ دغه دوه سوه نجونو ته درس ورکوو یو انګلیس ته تنه اوس د ژبې درس ورکوو او په انګلیسي هغه سړی انګلیس ته بیا که چېرته دوی لکه نمرې هېڅ ولې د دې نه وروسته موږ نوره زمینه هم ورته مساعدوو واسطې ته هم ضرورت نشته چې څوک موږ ته واسطه کړي فقط د فیسبوک کې چې ولیکي چې آنلاین کورسونه حتمن موږ په یو مرحله کې یا د موږ ټیم یا بل ټیم تر څو په زرهاو ټیمونه په لسته امام زبر ډیر مبالغه نه ځکه د ټیمونه اوس په مختلفو مختلفو ووټ کوټ کې دی غواړي چې د افغاني نجونو سره د زده کړو په برخه کې کومک وکړي. نو که چېرته دوی دغه د انټرنیټ په طریقه د دغو فرصتونو په پیدا کولو کې کوشش وکړي هم به رواني تشویش کم شي او هم به بې ځای چورتونه ځکه که موږ تاسو څومره چورتو د ستونزې د حل لپاره اقدام ونه کړو یوه ښه فرصت نه استفاده ونه کړو متاسفانه رواني حالت به مو خراب شي او بیا هم که چېرته یو تعداد خویندې زموږ تاسې رواني وضعیت ښه نه وي تشویشونه لري ښه خبره دا ده چې دوی نږدې روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي او که څوک ورته وایي چې تاسې لیونۍ دا لیونتوب خپله یو ناروغي ده لکه سړي چې سر خوږېږي یو بل چا غاق دیگی یا بل چوک دایی پشار بودی هم دقسی روانی ناروغی هم دقسی عین خطیه ده. نو د تداوی امکانات هم شته درملنه هم په مجازی دقسی شته هیت باید مگو تاسی اونه شرمی گو زکا کشن میدال اگر دکتر سیمان منو اترین شوی او نو 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 ډاکټران په دې باره کې خجالت واسي چې موږ د دغه ساتره ونی برخه کې تلین شوی یو نو روغتیا سیستم ته چې تاسو ورته مراجعه وکړئ هم امراستاتي هم امرازداري ساتي او د ټولو نه غټه کومک راکولای شي. په دویمه مرحله کې د آنلاین کورسونه دي، هر چیرته چې خواندي باید دغه فرصتونه نه ډیره غټه استفاده وکړي چې بیرته زموږ تاسو د ټولنې د لپاره د خدمت ظرفیت لري. پیګه مدل حالت دردناک ده، د ام دې دردناک حالت لکهبل فرصتونه ما مغور زیات نو هر چا سره چې دې تماس ونیسي د نړۍ په اړه برخه کې په انټرنیټ د فیسبوک په چوي چې ما سره له کومه کوکا د انلاین کورسونو باره کې چې په افغانستان نه د په هر چا خلک کې اتمن دي دوه خواندو سره کومک کوي.
د روسي پښتني په توګه کډاره ته ځواب کوي ډاکټر صاحب، په افغانستان کې په ټوله کې لکه څنګه چې تاسو مخکې دا ونه وکړه د ځان پام ځان ته د پاملرنې یا د خپل ځان د روغتیا په اړه باندې ډېر مه پوهاوی نشته، دغه مه پوهاوی څنګه رامنځته کولای شي تر څو خلک پام وکړي که هغه فزیکي روغتیا ده که رواني روغتیا ده دواړو ده؟
زما په نظر سره دوه خبرې دي. یو، موږ په افغانستان کې خپل روغتیایي سیستم لرو او هلته بیا روغتیایي کارکوونکي د کلیو بانډو په ساته لرو تقریبا ډېر فرو ډېر زرو په حدودو کې دي. باید کوشش وکړو چې په کلیو او بانډو کې زموږ او تاسې هر څوک روغتیایي کارکوونکي کړي چېرته د زده کړو کچه ډېره ټیټه نه وي، باید خپل مشوره د هغوی نه واخلو، ځکه هغه ډاکتران نه دي، نرسان نه دي، قابلې نه دي. ولې یو نه هفته ترننګ اخیسته ده، تقریبا دوه درې میاشتې ترننګ اخیسته ده، هغه ابتدایي ستونزو باندې پوهېږي. دویمه مرحله، باید دغه زیارتونو ته تګ د تاویزونو دپاره چې حتی ملا صاحبم چې ته وګورې څوک چې تاویز ورکوي هغه خپله مېرمنه بیا روغتیایي مراکز ته بیایي. موږ ډېر په افغانستان کې ولیدل چې خپله مېرمن بیا راوستله، ولې د نور خلکو دپاره دې دپاره بیا تجارت جوړ کړی و. د تاویزونو نه د کوشش وکړي، موږ اسلامي اصولو ټولو ته احترام لرو، ولې ډېرې ستونزې اوس په ساینس حل کېږي، په روغتیایي مراکز رالیږي. کوشش دې وشي چې د ستونزو د حل دپاره لومړی هغه راجستر شوی روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړي او هغه کلي او اناناتو کې زموږ تاسو غلط رواجونه د غو رواجونه نه باید لوګینی وکړي او هیڅ شرم ونه کړي، یعنی هیڅ تشویش دې ونه کړي که چېرته زه روغتیایي مرکز ته لاړ شم هلته به خلک وایي چې دا پلانې خور یا پلانې ورور چې راغلی یو دا رواني ستونزې لري. نه، دغه کلتور اوس په بدلېدو باندې ده. نو په بعضې ولایتونو کې، په بعضې مناطقو کې، معمولا په دغه زابل او روزګان او هلمند کې چې جګړې وي جګړو په وخت کې روغتیایي مراکز ښه انکشاف نه وکړی، په دغو ولایتونو کې خلک کوشش وکړي لس کاله بعد به دا وضعیت تولید دوی، ولې لس کاله پورې باید ولې موتاس قرباني شو. باید کوشش وکړو چې په هر مرحله کې چې هر قسم ستونزه پیدا شوله، روغتیایي ستونزه، باید روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړو.
ډېر زیاته مننه کوروان ژوندۍ اوسې ډاکټر صاحب چې وخت پیدا کړو راغلي خبرونه کې در سره ګډون وکړو او د دغه موضوع په اړه باندې چې کومه ما په هواي تاسو اوریدونکو ته ورکړو هیله ده چې دوی ترې ګټه پورته کړي. اوریدونکو تاسو مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. ورسره پای کې سندره اورو هم د سره پروګرام پای ته رسو. خو وخت خې چاري
دوس کلا جامی وینسما جامی وینسما جامی وینسما رات کشرا رات کشرا رات کشرا رات کشرا ساکی تو بی وینسما تو بی وینسما تو بی وینسما سپی گمانو اکی دی وینسما اکی دی وینسما اکی دی وینسما
زمان